شما باید این صفی اولا
من نکم سید سمی عباس وقت پا افغانستان که ده سهار ات بجیر شوی د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان په اوشتو ولایتونو کې تر 2 میلیون ډیر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط په اړه هم تازه راپور لرو. دا چې د کاناډا یو څیړنیز بنسټ وایي د ایران څیړنې په دې اړه نیمګړې دي. دا وګڼ نور مسایل تر خبرونو وروسته. لومړی خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي بورلاین سره په کتنه کې د تاوتریخوالي په ختمېدو او د اوربند په ټینګېدو ټینګار کړی دی. د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. او د امریکا متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پېښولو چارو ته دوام ورکوي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي بورلاین سره د تاوتریخوالي پر ختمېدو او د اوربند پر ټینګښت خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو اعلامیه کې وویل دواړو مشرانو پرون ناوخته په ارګ کې د کتنې پر مهال د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو د مرستو پر غوره انسجام هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی په دې کتنه کې ویلي حکومت ته په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د منلو وړ نه دی. بل خو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن ویلي روانه اونۍ په هدفي وژنو کې 10 افغانان وژل شوي دي. ښاغلی ویلسن د کابل د مرستیال والي محبوب الله محبي وژل کېدو ته په اشاره په یو ټویټ کې ویلي دا ډول بې مفهومه حملې باید ودرول شي. د طالبانو سیاسي دفتر وایي دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته روان شو. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په ټویټر لیکلي د سفر کې بعد دوی هیئت د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وګوري. د دولت او طالبانو ترمنځ هغه مذاکرې چې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وې د 6 ورځو لپاره ځنډول شوې دي. د دولت هیئت د نورو سلام مشورو لپاره پرون کابل ته ستون شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسون له حکومت غوښتنه وکړه چې د ملکی مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړه څېړنه وکړي. کمیسون دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح کړه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د بشري حقوقو د خپل کمیسون د نشراتو رئیس ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل
موږ په دې برخه اندېښنې لرو، له حکومت نه غواړو چې خپل څېړنو پایلې خلکو سره باید شریک کړي او عاملین و پیژندل سی، عدالت د قربانیان لپاره تامین سی او دا پیخې د نړیوالو بشرپاله حقونه ښکاره نقض دی.
د شنبه ناوخته د کندهار په ارغنداب کې تر 100 د زیاتو ملکانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د بشري حقوقو خپل کمیسون وایي د دې پیښې په اړه دوی هم خپلې څېړنې پیل کړې. تېر یک شنبه په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې په 2 پیښو کې د 2 ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د پکتیکا چارواکي وایي په مرکز خرنه کې د پلتو بند جوړولو چارې په چټکۍ روانې دي. دغه بند د بنسټ ډبره د دوشنبه په ورځ کېښودل شوه. د والي ویاند غازی دانش ازادي راډیو ته وویل
د پلتو بند چارې د راغلي پلاوی له طرفه رسمن پیل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به یې په 3 کالونو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د اوبو د تنظیم ادارې ویلي د دغه بند جوړونې لګښت د مالیې وزارت لخوا ورکول کیږي. په پکتیکا کې دغه لومړنی بند 1.5 متره لوړوالی لري چې د دغه ولایت 2500 هکتار ځمکه به ترې خړوب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پېښولو چارو ته دوام ورکوي. پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې وویل روسیه هڅه کوي د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادو کې بلواش خړو او بلتون ته لمن ووهي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف د هغو مخکینیو خبرو په ځواب کې وکړې چې پر امریکای په سیمه کې د سیاسي لوبي د پرمخ بیولو تور لګولای وو. د اسرائیل دفاع وزارت وایي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره یې د دفاعي سیستم څو ازموینې وکړې. د اسرائیل د مرکزي دفاع د سازمان مشر موشه پاتل پرون سه شنبه وویل بیلابیل پوځي وسایل وازمویل شول. د هغه په خبره د ایران د تهدیداتو او د اسرائیل په شمال او جنوب کې د نیابتي جګړو له کبله دغه اقدام شوی دی. چارواکو ویلي په پرونیو تمریناتو کې د امریکا د راکټي دفاع پوځیانو هم برخه اخیستې وه. او د بیلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې د بیلاروس د ژورنالیستانو د اتحادیې مشر د پښتنو ګرویګنو لپاره احضار کړی. له آندری باستونیتس د ده د هغو فعالیتونو په تړاو څېړنې کیږي چې د چارواکو په خبره د دغه هیواد ملي امنیت ته د زیان رسولو سبب شوي. د ژورنالیستانو اتحادیې پرون سهشنبه وویل باستونیتس ته پرون په ټلیفوني تماس کې امر وشو چې سبا چهارشنبه په مینسک کې د تحقیقاتي کمیټې مرکزي دفتر ته ورشي. دا پیښه داسې وخت کیږي چې په نیویورک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په یو راپور کې بیلاروس د هغو هیوادونو په کتار کې راوست چې د زنداني ژورنالیستانو شمېر پکې په وروستیو میاشتو کې د پام وړ زیات شوی دی. په بیلاروس کې له اګست میاشت راهیسې 303 ژورنالیستان نیول شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دې خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې یونیسف وایي میلیونونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي.
د یونیسف اخري څېړنې ښکاره کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي.
دا هم اوري چې په غزنی کې یو ډله خزینه شاعرانو او لیکوالانو غونډه وکړه.
یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
په پکتیکا کې د یو بند بنسټ ډبره کېښودل شوه.
د پلتو بند چارې د راغلي پلاویو له طرفه رسمن پیل شوې. په نوموړي بند باندې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې چارې به
دا هم اوري چې د کاناډا یو څیړنیز بنسټ راپور ورکړی. د اوکراین هوایي شرکت یوې الوتکې د سقوط په اړه د ایران څیړنې ډېرې نیمګړتیاوې لري. اوس هم پوره خبرونه د ماش په بخښنه سره. اوس هم د پروګرام لومړی مطلب د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په اوشتو ولایتونو کې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې په خبره د کرونا ویروس یا کووید-19 ناروغۍ د خپرېدو د دوی د مرستې رسونې چارې ټاکنۍ کړې دي. چارواکي وایي په هیواد کې د جګړو شدت په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت لا پیچلی کړی دی. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي دوی په 2021 میلادي کال کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره 1.2 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. په کابل کې د یونیسف ویان فریدون آرین ازادي راډیو ته وویل د دوی اټکل دا دی چې تر 2 میلیونو ډیر ماشومان به په دغه کال د خوارځواکۍ یا سوې تغذیې له ستونزې سره لاس او ګریوان وي.
د یونیسف اخري څېړنې ښکاره کوي چې په 2018 کال کې افغانستان کې څه باندې 2.1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي، چې په دې کې نږدې 900,000 ماشومان هاد خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د دې لپاره چې یونیسف وچې کوله دغه ستونزې ته رسیدګي وکړي، اړتیا وینو چې موږ 1.2 میلیون ډالر نړیوال ټولنې څخه لاسته راوړو تر څو وچې کوله دغه ماشومان ته هغه خواړه او هغه خدمات وړاندې کړو تر څو وچې کوله د دوی ستونزې ورحل کړو.
د یونیسف ویاند وی په سخت خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره دغه اداره په روانه میلادي میاشت یعنی دسمبر کې هم 3.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. سهر د کندهار د درېیمې ناحیې اوسیدونکي ده چې وایي کوچنۍ لور یې د 2 میاشتو ده خو له 6 میاشتو راهیسې له خوارځواکۍ کړېږي.
لور می چې شپږ ساعت تر دا اوسه پورې نس ناسته ده، نشه کېږي چې ډاکټران ته بیا یې د غم کوو، بیا هم نشه کېږي، دواګانې ورته اخلو بیا هم نشه کېږي. د 2 میاشتو په ځای دی خو څه نه تر اوسه پورې نس ناسته ده.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګ کمشنرې راضیه سید تیر میاشت په کابل کې یو کانفرنس ته ویلي وو په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2,900,000 ته رسېدلی چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي. په کابل کې د یونیسف ویاند فریدون آرین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ خپرېدو اړو ماشومانو ته د دوی د مرستې رسونې هڅې زیانمنې کړې دي.
په 2000 کال کې موږ وختو تر څو 300,000 ماشومانو ته رسیدګي وکړه. هغه چې خوارځواکۍ سره حاد خوارځواکۍ سره مخامخ دي. بدبختانه د کووید-19 راتګ سره دغه حالات لا نور هم کړکېچن شو، لا هم ستونزمن شو. فلهذا موږ ګورو چې په افغانستان د 4 ولایتو څخه په 20 ولایتو کې ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. اما رقم چې ما ویل 2.1 میلیون ماشومان خوارځواکۍ کی سره مخامخ دي. از منګه مو خداده چې په 2020 کال کې وشي کوله څه باندې 400,000 ماشومانو ته خواړه او خدمات چمتو کړو.
که څه هم د خوارځواکۍ عمده علت بېوزلي او د عامه پوهاوي کموالی ګڼل کېږي، خو ویل کېږي په افغانستان کې روانې جګړې هم په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات کړی دی. په زیاتو ولایتونو کې ناامنۍ او د وچکالۍ دوام له خپلو سیمو د خلکو د بې ځایه کېدو سبب سوي چې په دغسې وضعیت کې د دوی ماشومانو ته وړ خواړه او لومړنۍ روغتیایي اسانتیاوې نه رسېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د امریکا د سفارت شارج دافیر راس ویلسن د مقناطیسي ماینونو د چاودنو په اړه باندې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغسې بې مفهومه بریدونه باید پای ته ورسیږي. هغه ویلي وو چې په یوه اونۍ کې 10 کسان په مقناطیسي ماین چاودنو کې وژل شوي دي. نن بیا هم سهار وختي په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنه شوې ده. د کابل د پولیسو د معلوماتو له مخې دا چاودنه د 11 حوزې اړوند په 500 فامیلیو سیمه کې شوې ده، چې په نتیجه کې د 2 کسان چې په یو هایلکس ډوله موټر کې ناست وو هغه ټپیان شوي او روغتون ته انتقال شوي دي. پرون د کابل مرستیال والی محبوب الله محیبی او د هغه سکرتر په یو مقناطیسي ماین چاودنه کې وژل شول. په غور کې هم یو ورته چاودنه وژل شو چې هلته هم یو چارواکی وژل شو. په غور کې هم چاودنه شوې وه چې هلته هم یو چارواکی وژل شوی و. په همدې ارتباط مو د امنیتی چارو له کارپو کابل خان تدبیر سره مرکه کړې ده، دا چې د مقناطیسي ماینونو څخه ګټه په افغانستان کې د روانې جګړې یو نوی بڼه بولي او وایي چې انجینري د افغانانو نه ده. امید زهیرمل له ښاغلي تدبیر سره خبرې کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دغو بریدونو اصلي هدف څه دی، په داسې حال کې چې مسؤلیت یې کومه ډله نه مني.
د افغانانو لپاره په سیمه کې نوي جنګونه ډیزاین کېږي او د جنګ هغه تطبیقونکی اړخ یې په تعصب سره افغانۍ ده چې هغه استخدامېږي. او دغه جنګونه په دغو خصوصا دغه مقناطیسي جنګ دا یو له ډېرو خطرناکو جنګونو نه ده. تاسې ګورئ یو مقناطیسي ماین د 2-3 کسانو ژوند اخلي، یو واسطه له منځه وړي او ټول قیمت یې تقریبا د 1,000 نه 3,500 افغانیو پورې ده. په همدې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې په دې کې سیمه ښکېله ده د افغانانو طرف چولو د حراس لپاره، د افغانستان د دولتي کارکوونکو په افغانستان کې د خلکو د دغو ټولو د په منځ کې د وهم او ډار د خپرولو په خاطر باندې همدغه جنګونه ډیزاین کیږي.
څه ډول هغه کسان چې مقناطیسي ماینونو نه استفاده کوي یا غواړي چې خپل هدف ترلاسه کړي د کوم ډول نه په ګټه باندې دا ماینونه نخلی په موټر پورې، در حال کې چې هغه کسان چې تر ډیره پورې نخه کیږي د کلوړ پورې چارواکي دوی ساتونکي ملري ولې خپل موټر نه چکی یا نور مسایل.
یو داسې د همدغو لوړ پورو کسانو د افرادو اشخاصو نه یو څوک استخدامي، دوم د هغو بې غوري چې هغه لخپل نقلی واسطې سره دا فکر کوي چې نو ټارګټ نه یم. حال دا چې په دې باندې پوهیږي چې د افغانستان د دښمن لپاره هر څه لاسته راوړنه ده. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په افغانستان کې د بیکاری په وجه باندې په دغو لویو ښارونو کې خصوصا هغه کسان چې سوال کوي، هغه کسان چې په نورو کوچنیو مسایلو باندې مصروف دي، دغه استخباراتي قوتونه د همدغو اشخاصو افرادو د کنټرول نه عاجز دي. په دې کې افرادو اشخاص استخدامیږي د زرو یو نیم زرو دوه زرو افغانیو په مقابل کې، هغه وظیفه چې ورته سپارل کېږي همغه وظیفه انجاموي.
تدبیر صاحب، یو مسله د دغه چاودیدونکو موادو داخل توکي دي چې په کې ترګه تخصیل کیږي. وړاندې ویل کېدل چې په دوی کې تازه هغه څوک چې جوړی دار ډیکس په نامه باندې یو خزون کې مواد استفاده کوي، در حال کې چې مقناطیسي ماینونه تر ډیره پورې چې دغه ډول خطرناک مواد پکې نه دومره وژون کې نه دي، په در حال کې چې اوس زرهي مر حتی المان زوري. په دې معنی چې فکر کوي چې یو خطرناک ډله غواړي چې دا ډول ماینونه جوړ کړي او همدا ډول د کاریدونکو موادو هغه یا کوم توکي چې دي هغه خورا خطرناک دي.
مواد چې دی دغه ماینونو په منځ کې د هغو نه استفاده کیږي، دغه انجینري د افغانانو نه ده، هغه په گاونډ د افغانستان کې همدغه مسایل ډیزاین کیږي او افغانانو ته د هغو زده کړې ورکول کیږي او د زده کړو وروسته د عمل نه افغانان شروع کوي او د هغو نه استفاده کوي.
یو مسله حکومت په ځلونو ویلي، دغه تازه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه هستې نیولې د څوک چې دا ډول ماینونه نخلی په موټرو پسې یا هم ترې استفاده کوي په نورو ځایونو کې، که داسې چې هسته نیول کیږي بیا ولې د دې پې خودوام؟
زه داسې فکر کوم چې دغه سې هستو نیول، د هغو شمیرل، د هغو پیدا کول، په هغو کې اکثریت مطلق داسې افراد او اشخاص او ګروپونه استخدامیږي چې هغه نه یو بل سره پیژني، نه یو بل سره مناسبات لري. نو که یو ګروپ ونیول شي هم نورو ګروپونو ته د فعالیت لار آزاده ده. او د افغانانو استخدام موږ په تېر شل کاله کې یو ډېر لویه اشتباه سي کړې ده، سره له دې چې په موږ باندې 1.5 تریلیون ډالر شمار دي. افغانانو باندې په هغه کې موږ ونه سوای کولای چې د افغان د ادغام په باندې باندې فکر وکړو.
د امنیتی چارو کارپو کابل خان تدبیر و چې د مقناطیسی ماینونو د چاودنو د زیاتېدو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل په پانتون باندې د بریت څلوېښت ورځې پوره شوې دي. په بریت کې شاوخوا ډېر شوان محصلین ووژل شول او تر 500 زیات ټاپیان شول. کسان رسمي شمېرې 21 کسان وژل شوي ښیي او شاوخوا 10 ټاپیان. په دغو بریدونو کې چې د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا یې مسؤلیت ومنل شو او عاملین هم د افغان حکومت د ملي امنیت ریاست لخوا نیول شوي دي. ګڼ عاملین یوه ټپي شوې محاصله هما ده، هما اوس پخپله نشي ګرځېدلی ځکه چې ملای کلکه ضربه لیدلې ده او ټپي ده. د هغې په اوسني ژوند او شرایطو باندې دا راپور فیروزه عزیزي جوړ کړی.
څلوېښت ورځې وړاندې درې بریدګر د کابل پوهنتون انګړ ته دننه سول، پر محصلانو یې ډزې پیل کړې او امنیتي ځواکونو سره یې ساعتونه جګړه وکړه. وسلوالو د پوهنتون دننه 200 ووزل او 40 نورې ټپیان کړل. خو له دې پیښې د 40 ورځو په تیرېدو سره لا هم یو شمېر ټپیان نه دي رغېدلي او د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ادارې او عامه پالیسۍ محصله هما د پیښې له قربانیانو څخه ده. هغې د برید پر مهال د ودانۍ له دویم پوړ ځان لاندې راوغورځوه او ملا دوا کړه یې زیان ولید. د دې سره په خوا کې د پخی هډوکې هم ماته او له هماغه راپدی خو هما په خپل پخو د درېدو جوګه نه ده. هغه ایواز فزیکی زیان نه دی لیدلی بلکې روحان هم لستونز سره مخ ده. هما وای وسلوالو ټولګیوال او ملګری د هغه په مخ کې په مرمۍ ووبشتل. هغه د روحي زیان د لیدو لامل نسی کولای په اسانۍ اکسیجن واخلي او له همدې کبلای ډیر کله سر تروختون رسیږي.
عقلی او عصبی ډاکټران راته وایي چې ته د اکسیجن له کمی سره مخ یې ځکه چې ضربه مې لیدلې، له همدې کبله مې وضعیت هم خرابیږي. هو یادیږي مې چې ځان مې وغورځوه، چغې مې ووهلې. یوه ډېره دردونکې ورځ وه ځکه هر څومره مې چې وزغسل بیا هم لویدم. کور ته چې راغلم زنګون مې په وینو لړلی و.
هما هیله منده چې یوه ورځ به په خپلو ستونزو لاس بری سي. خو زیاتوي نور به ورته زده کړه سخت وي. خو له دې ټولو سره سره وایي غواړي ډیپلوماتسي او د افغانستان له اوسنیو ناخوالو سره د حل په برخه کې مرسته وکړي. د هما مور عابده وایي د هغو روحي زیانونو له کبله چې لورې ورسره مخ ده، دوی مجبوریږي چې په څلوروي ساعتونو کې آن څو ځله تر روغتونه یوسي.
د کابل ټولو روغتونونو ته ولاړو، خو اوس د ابن سینا روغتون ته ځو، ټکسي نیسو، ځو او راځو. یوه ورځ مو په لاسي کراچۍ کې تر روغتونه پورې یوړه، ځکه موټر نه و او لارې هم بندې وې.
د هما پلار په ښاروالۍ کې کار کوي او یوازینی ورور هم محصل دی. د هما کورنۍ بې وزله ده او د خپلې لور د درملنې وس نه لري. د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي ودانۍ پر کابل پوهنتون له برید وروسته رغېدلې، خو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او خپل قربانیان د دې ودانۍ په لیدو د خپلو عزیزانو په یاد زړي. د کابل پوهنتون استاد او د ندیمې پلار هغه محصله چې په دې برید کې ووزل سوه وایي اوس هم ورته د دې منل سخت دي چې ګنې لور یې وزل سوې ده. امان الله عزیز زیاتوي هر شیبه د خپل لور د بیرته راتک په فکر کې دی.
خیلی سخته مو مشه هیچ از قابل
چم قابل وی منم چې نورمی لور نشته، که دیشی چی ری تلی بی یا هم لخونی باندی با تلی بی یا هم پخلنزی که بی دا دی خبری منل دیر سختی، ولی پا طوله که منم چی نورمی لور نشته.
په کابل پوهنتون د لړم د دولسمې برید چې 22 تنه پکې ووزل سول او 40 نور ټپیان سول، په کور دننه او بهر زیات وغندل سه. د دې پکې وروسته د پلار زړګیا چیرې هشتګ په ټولنیزو رسنیو تر ډیره لاس په لاس سو. د هغو لخوا چې د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي ښودله. د افغانستان حکومت وایي د دې برید په تړاو یې 3 تنه نیولي او یو بل یې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وزل سوی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د پیښې د قربانیانو له کورنیو غوښتي چې د نیول سویو کسانو په اړه د حقل عبدي دعوا ثبت کړي. دغه ولسمشر د دغو کسانو د علني محاکمې امر کړی دی. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد تکل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپله نوې غاڼه کې په یو تروریستي برید کې د کابل د مرستیال والي د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. محبوب الله محبی پرون سه شنبه په کابل کې د یو مقناطیسي بم د چاودنې په پیښه کې ووژل شو. ورځپاڼې لیکي محبی تر ټولو جګپوړی افغان چارواکی دی چې په دې ډول حملو کې وژل کیږي. واشنگتن پوسټ لیکي محبی داسې مهال وژل کیږي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ په زیاتېدو ده. په مطلب کې راغلي ډیرای دا وژنې داسې کیږي چې برید کوونکي د چارواکو پر موټرو کوچني بمونه نښلوي او بیا یې الوزوي. ورځپاڼه په یو ورته برید کې د غور د ولایتي شورا د مرستیال مشر او په کابل کې د پولیسو د یو افسر د وژل کېدو د پیښو یادونه هم کوي او لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته په منظم ډول زیاتې شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي سره له دې چې له ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي، خو دا حملې دوام لري. د پرونیو وژنو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. واشنگتن پوسټ لیکي تقریبا د وروستیو ټولو وژنو پړه چا نه ده منلې، خو دې حملو د هیواد په ټولو ښاري سیمو کې ویره خوره کړې او د وګړو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې پر افغان حکومت د خلکو باور زیانمن کړی دی. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو معلوماتي راپور خپور کړی او د دې خبرو پر تاریخ یې رڼا اچولې. ورځپاڼه لیکي د سپتمبر په 12مه په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو هدف نه یوازې په افغانستان کې د جګړې ختمول دي، بلکې داسې یو هیواد ته چې د 40 کلنې جګړې او وینو بهولو له کبله ځورېږي د سولې راوستل دي. وال ستریت ژورنال په 13 فبروري میاشت کې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې او د دې موافقې شرایطو ته هم اشاره کوي چې له مخې امریکایي ځواکونه په 14 میاشتو کې او په تدریجي ډول له افغانستانه وځي او په بدل کې طالبان باید تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. ورسپانه د مطلب په دوام د افغانستان او امریکا لپاره د دې خبرو اهمیت ته هم کتنه کړې او په یو مورد کې لیکي چې د امریکا لپاره تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې افغانستان او عراق د تروریستي حملو په مرکزونو بدل نشي. ورسپانه د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې احتمالي عواقبو ته هم کتنه کړې او لیکي جګړه د طالبانو د نفوذ اصلي وسیله ده او د سولې د خبرو د ناکامۍ په صورت کې به نوري وینې وبهيږي. وال ستریت جرنال همداراز لیکي چې د دې خبرو ناکامي به له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د امریکا هڅې هم پیچلې کړي.
اوس به هم ورشو پکتیکا ته. د پکتیکا اوسیدونکو وایي د دې ولایت ځایي ادارا او مرکزی حکومت د پلتو بند پروژه له ډیزاین سره سمه په ښه کیفیت په خپل وخت بشپړه کړي. د پلتو بند بنسټ ډبره د دوشنبه په ورځ ایښودل شوې. چارواکي وایي په دریو کالونو کې به دغه بند په بشپړه توګه جوړ شي. په دې اړه احسان آریان رپورټ را لېږلی.
د پکتیکا ولایت یو شمېر مدني فعالان او اوسیدونکي کالی وی خو په دې ولایت کې د کلونو غوښتنو وروسته د پلتو بند د چارو پیلېدو ته خوشاله او هیله مند دي. له بلې خوا په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې د لویو پروژو چارې په ښه کیفیت او په وخت د پروژې له ډیزاین سره سمې بشپړې کړي. دوی وایي حکومت له دې وړاندې د پکتیکا له خلکو سره په نورو برخو کې هم ګڼې ژمنې کړي چې لا یې هم د پیلېدو څرک نه لیدل کېږي. مدني فعال احسان الله احسان وایي
چې ولس یوازې د دې کار د عملي کولو لپاره دا غوښتنه نه لري چې بند باید جوړ شي. هغه څه چې په قانوني چوکاټ کې، هغه څه چې د انجینري په لیول کې د دې کار لپاره کوم معیار ټاکل شوی ده، په دې هیله چې دغه بودیجه همدلته په دغه کار کولو باندې مصرف شي.
په افغانستان کې د پرختیایي چارو مشر عبدالرحمن آتش د پلتو بند د پروژې د جوړېدو په اړه د خلکو غوښتنو او وړاندیزونو ته په پام وویل چې دوی هڅه کوي څو یاده پروژه په کم وخت کې په ښه کیفیت بشپړه کړي.
دغه درې اساسي اهداف په اساس باندې مخکې ځو. یو له اهدافو نه دا ده چې موږ پروژه باید اقتصادي تمامه کړو. دویم هدف مو دا ده چې په کم وخت کې باید دا مخکې یوسو. او دریم هدف مو دا ده چې دا باید په کیفیت
د پلتو بند چې عملی چارې به هم ژر پیل شي په جوړېدو یې 1.4 میلیارد افغانۍ لګښت راځي چې په دریو کلونو کې به بشپړ شي. د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکنی هم مني چې د پلتو بند پروژه له کلونو وروسته پیل شوه. نوموړی د دغه پروژې د پرانیستلو لپاره له مرکز څخه راغلی پلاوي ته په خوانۍ هغه ژمنې هم وریاده کړې چې افغان ولسمشر او د مرکز کابل په کچه یو شمېر ادارو له دې ولایت سره کړې وې او د ژر عملي کېدو غوښتنه یې وکړه.
دغه باندې نن موږ افتات کوو که د لاس په لمه کې جوړ شوی وای دا په حقیقت کې دی غلې او د میواجاتو ګودام او کندو وي. د محلي اورګرنو د لوی رئیس څنګه دا وختره ده چې د دې ورس ډاکټر زموږ ته ورور سره.
د پلتو بند د چارو پیلیدا کا لیوی خو بیروزګاره کسانو ته کار پیدا کوي. لابل خو د پروژې له تکمیل وروسته به د ولایت د بیلابلو سیمو 3500 هکتار اسمکه هم خړو بشي چې دغه کار به د پکتیکا د خلکو په کرنه او اقتصاد ښه اغیز وکړي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی رادیو سر و سی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
په کاناډا کې یو څیړنیز بنسټ د ایرانی ځواکونو لخوا د اوکراین د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په اړه په یوه تازه څیړنه کې ویلي چې د ایران څیړنې او تحقیقات ډېرې نیمګړتیاوې لري. دا راپور د هغې الوتکې په اړه دی چې په 13 جنوري کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو لخوا د تهران د هوایي ډګر پر آسمان په توغندي وویشتل شوه. شاوخوا 1380 سورلۍ ووژل شوې. ایران د اوس ویل شوی چې د پیښې په اړه د ایران په څیړنو کې ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د کاناډا د یو خپلواک څیړنیز بنسټ راپور پرون سه‌شنبه په 9 مخونو کې خپور شوی او موندنې ښیي چې د ایران په څیړنه کې ځینې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. د کاناډا د کابینې او پخوانی وزیر رالف ګودل معذب شوی چې د څیړنو بهیر وڅاري. دی وی د اوکراین د هوایی شرکت د الوتکې د نسکورېدو په تړاو د ایران مسؤلیت دروند و، ځکه نو باید مستقلانه څېړنې کولی او بالاخره یې اصلي پوښتنو ته ځوابونه ویلی. خو ګودل زیاته کړه د ایران لخوا داسې کوم اقدام نه دی سوی او د هغې پیښې په اړه اصلي پوښتنې لا هم ګونګې پاتې دي. هغه په دغه راپور کې لیکلي د الوتکې د نسکورېدو د غمیزې په اړه زیات مسایل نامعلوم پاتې دي. د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تیرې جنوري میاشتې پر اتمه د تهران له هوایي ډګره تر الوتنې وروسته په توغندي وویشتل سوه. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې ټوله 168 سورلۍ او عمله ووژل سوه. په وژل سوو کې 3 تنه یې د کاناډا، 2 تنه د ایران او 13 تنه د افغانستان وګړي هم شامل وو. سپای پاسداران انقلاب ویلي چې الوتکه یې سهه ونویشتلې ده. د دغه ځواک په خبره دفاعي ځواکونو فکر کړی و چې دا الوتکه نه بلکې کروز توغندی دی. د ملګرو ملتونو د هوایي چلند ادارې تیره میاشت له ایرانه د څېړنو د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه کړې وه. وروسته اوکراین وویل چې ایران د څېړنو له بهیره ځان ډډې ته کړی دی. د الوتکې تر نسکورېدو 5 مخکې د امریکا متحده ایالتونو د ایران د قدس ځواک قومندان قاسم سلیمانی د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وواژه. هغه پیښه د واشنگټن او تهران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو سبب سوه او حتی د دواړو هیوادونو ترمنځ یې د وسلولو شخړې خطر زیات کړی وو.
وخت 8:30 بجې دی. لنډو خبرونو ته خراغلې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دی بورا لاین سره په خبرو کې د تاوتریخوالي په ختمېدو د اوربند پر ټینګښت باندې ټینګار کړی دی. دوی پرون سره کتلي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي د دغه دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د طالبانو د یو هیئت په مشرۍ پاکستان ته روان شو. دا خبره د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په ټویټر کړي. هغه ویلي په دې سفر کې به ملا برادر له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره وګوریم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلو کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د ملکي مرګ ژوبلې د راپورونو په اړه بشپړ څېړنه وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغه مطرح شوه چې په لغمان، ننګرهار او کندهار کې د ملکانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر روسیې انتقاد وکړ چې د مدیترانې ثبات ته د خطر پیښولو چارو ته دوام ورکوي. پومپیو پرون وویل روسیه هڅه کوي د سیمې د شاوخوا په پرتو هیوادو کې بلوا، شخړو او بیلتون ته لمن وهي. د اسرائیل دفاع وزارت وایي د توغندیو له بریدونو د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره د دفاعي سیستم څو ازموینې کړې دي. او پرون د بلاروس پولیسو په پلازمینه مینسک کې د ژورنالیستانو د اتحادیه مشر اندری باستونیتس د پښتنو ګرویګونو لپاره احضار کړی. په بلاروس انتقاد دی چې ژورنالیستان ځوروي. تر اوسه 303 ژورنالیستان نیول شوي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس به ورشو غزنی ته. هلته پرون د خزو او مدني فعالانو یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې خزینه شاعران او لیکوالانو خپلې لنډې کیسې او شعرونه وویل او د شعر او ادب په ژبه یې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ جوړ کړی.
دا غزنی د ملي راډیو تلویزیون په تالار کې تر شلو زیات مېرمنې راغونډې سوې. په دې کې شاعرانې، د شعر مینوالې، د لنډې کیسو لوستونکي، د ښځو د حقونو مدافعینې او مدني فعالانې شاملې دي. دوی پر خپلو پړونو برسېره په غاړه کې نارنجي ټیکري اچولي، شعرونه او لنډې کیسې لولي. دلته د شاعرانو د شعر او لنډې کیسې له لوستلو سره نرمه او نازکه موسیقي هم غږیږي. دغه مېرمنې د شعر او لنډې کیسې په ژبه له ښځو سره د تاوتریخوالي د غندنې تر څنګ په کورنۍ او ټولنه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي بد عواقب بیانوي.
چې ما کولې د هغې پېغلې شنه خالونه اوس د بور چینجي خوري
دغه غونډه د یو ان وومن افغانستان په مالی مرسته جوړه سوې. د غزنی دغه مدني فعالانی او د ښځو مدافعین وایي شعر او لنډه کیسه هغه ژانرونه دي چې په ټولنه کې خلک زیاته لیوالتیا ورسره لري، ځکه دوی له دغه لارې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کوي. د دوی په خبره غزنی هغه ولایت دی چې دلته د ښځو وضعیت چندان ښه نه برېښي. نظیفه صالح د غزنی له واغز ولسوالۍ څخه دغه مشاعرې او د لنډو کیسو غونډې ته راغلې. دا وایي د دغه غونډې موخه ښکاره ده، دلته راټولې سوي ښځو خپله مینه د ټولنې له خلکو سره د شعر او کیسې په ژبه شریکه کړه. دوی وغوښتل چې په ټولنه کې د له ښځو سره تاوتریخوالی نه بلکې مینه کېږي.
د نننۍ برنامې هدف دا و چې د غزنی ولایت ټولې مېرمنې په یو شاعرانه فضا کې سره راغونډې شي او خپل درد د شعر په ژبه باندې بیان کړي.
په افغانستان کې ښځو ته لا هم د دوهم موجود په سترګه کتل کېږي او د کور په څلورو دیوالونو کې محصوره دي. بنفشه لنګری د دغه ولایت له قرباغ ولسوالۍ څخه دغه غونډې ته راغلې. دا وایي موږ په لومړي وار د شعر او لنډې کیسې په ژبه د تاوتریخوالي د مخنیوي ږغ پورته کړ.
شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالي، پیغام د هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولی شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو، اوږه په اوږه یو بل سره کار وکړو.
دا چې د شعر او لنډې کیسې ژبه تر کومه بریده د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په راکمولو کې رول ترسره کولی سي. نفیزه صالح وایي دا ډېره خوږه، پسته او درنه ژبه ده، نو ښه اغیزه کولی سي.
شعر او شاعري چې ده دا په ذهنیت باندې ډېر یو مثبت اغیزه لري، یو څوک کولی شي چې خپل درد د شعر په ژبه بیان کړي او خپل غږ تر نورو پورې ورسوي. موږ کولی شو په ګډه سره یو له خشونت څخه یا له تاوتریخوالي څخه لري ټولنه ولرو.
شعر او لنډه کیسه د خیال، عاطفي او احساس د بیان تر ټولو اغیزمنه وسیله ده چې په خوږه او سندریزه ژبه د دغه هنر بیان تر نورو ژر په زړونو اغیزه کوي. نو بنفشه لنګری وایي په لومړي ځل په داسې پروګرام کې ګډون کوي چې ښځې د شعر او لنډې کیسې په ژبه د خپل حق ژغ پورته کوي او د ټولنې په وګړو په دغه باریک او عاطفه ژبه ژغ کوي چې له دوی سره د تاوتریخوالي لاس واخلي.
دلته د دوی سره معرفي سوم، د دوی استعداد ما ته معلوم سو، د دوی پیام او کوم دردونه چې دوی درلود د شعر په قالب باندې، د کیسې په قالب باندې موږ ته وړاندې کړو او موږ د دوی د استعداد نه، د دوی د خواهشاتو او د دوی د غوښتنې موږ خبر سو. نو دا ماته ډیره ګټور و.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی یادې غونډې ته ورغلې. دی په خپلو خبرو کې وویل موږ په ادبیاتو کې لوستلې چې ښځو له پیړیو پیړیو راهیسې خپل ږغ، درد او فریاد د شعر او کیسو په ژبه پورته کړی او منعکس کړی دی. د شعر او کیسې ژبه هم فهمه او موثره ده چې له لارې یې کولی سي ښځې خپلې د زړه رښتینې خبرې ټولنې ته وړاندې کړي.
محفل که امروز بود، محفل شعرخانی و قصه خانی بود.
کوم محفل چې نن جوړ شوی و، دغه محفل د شعر ویلو او کیسو لوستلو و. د ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په تړاو جنو شعرونه ولوستل، کیسې یې ولوستلې. هر څه چې ترسره کېدل موخه یې له ښځو سره د تاوتریخوالي مخنیوی و.
هدف یې کاش خشونت علی زن است.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په ټوله نړۍ کې د نوامبر میاشتې له 15مې نیټې څخه بیا د دسمبر تر 13مې نیټې پورې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین ترسره کیږي، چې دغه غونډه هم د دغه کمپاین په مناسبت جوړه سوې وه.
د نوي کال په شپه د چین لخوا د کرونا د وبا د خبرېدو اعلان د خلکو لپاره د نړۍ په هر ځای کې چې وو د هغه نوي کال د پیل زیری و چې هیڅ رانغه ځکه ډیری پروګرامونه او مناسبتونه چې په دې کال کې باید شوي وای ونه شول. په 2000 کال کې د حج له مراسمو نیولې تر اولمپیک او په ډیرو هیوادو کې تر پوځي پریډونو پورې مناسبتونه یا کنسل شول یا وځنډیدل. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور تفصیل له احمد تکل اورو، چې ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیس پروګرام خپور شي.
انسان د بشري ژوندانه له پیله په ګڼه ګوڼه کې د ګډ هویت احساس کوي. ټولنپوهې ایمیلی دورخایم زبان دی یوا پیړی مخکی ویلی و چې د انسانانو راټولیدل هغه روحانی مناسبت دی چې خلکو ته د یووالي او ډله ایزې خوښۍ امکان برابروي او د انسانانو هغه اړتیا پوره کوي چې باید له یو بل چا سره تړلی وي. خو له بده مرغه په عین حال کې د انسانانو ترمنځ فزیکي نږدېوالی د ناروغیو د خپراوي سبب هم کیدای شي. د سکاتلند د سینټ انډریو پوهنتون څیړونکي نیک هاپکنز 15 کاله مخکې لیکلی و چې ښایي د نورو هیوادونو خلک په ګڼه ګوڼه کې ورګډ شي، له ځان سره ناروغۍ راوړي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته یوسي. هاپکنز دا څرګندونې په 2016 کال کې د هغو ناروغیو د درملنې په اړه د بحث پر مهال کولې چې د ګڼې ګوڼې له کبله خپرېږي. د مارچ په 11 نیټه چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 115,000 ته ورسېده، د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د دې ویروس د خپرېدو د چټکوالي له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او کووید-19 یې د وبا په توګه اعلان کړه. په همدې ورځ د امریکا د باسکټبال ملي ټولنې NBA چې د نړۍ په کچه خورا معتبر لیګ بلل کیږي او د ټولې نړۍ د باسکټبال نامتو لوبغاړي ګډون پکې لري، د خپلو ټولو لوبو د ځنډولو اعلان وکړ ځکه د یو لوبغاړي د کورونا ټیسټ یې مثبت راووت. د دې ورځې په سبا د امریکا د هاکي ملي لیګ هم اعلان وکړ چې خپلې ټولې لوبې ځنډوي. د مارچ په 14 د انګلستان د فوټبال نامتو پریمیر لیګ په موقتی ډول وځندید او د مارچ په 18 د روسیې د فوټبال اتحادیه په دې هیواد کې د فوټبال ټولې لوبې وځندولې. د مارچ په پای کې په ټوکیو کې د 2020 کال د دوبی د اولمپیک لوبې د لوبغاړو په لوبو کې د ښکېلو کسانو او نړیوالې ټولنې د روغتیا د خوندیتوب په مقصد د یو کال په مخه وځندول شوې. د اپریل په لومړۍ نیټه د نړۍ په 111 هیوادونو کې د کورونا د ټولو ناروغانو شمیر له 1,000,000 او د مړو شمیر له 50,000 واوخت. په همدې میاشت کې د لومړي ځل لپاره داسې نښې نښانې ښکاره شوې چې ښایي د اسلام 5مه بنا یعنی حج سکال ترسره نشي او سعودي عربستان د نړۍ مسلمانانو ته اعلان وکړ چې ښایي د حج مراسم وځنډیږي. تر جون میاشتې پورې سعودي عربستان چې کورونا وایرس سخت ځپلی و اعلان وکړ چې مکه او مدینه د عمرې د زیارت کوونکو او سیلانیانو پر مخ بندوي. په جولای میاشت کې سعودي عربستان یوازې 0 کسانو ته د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکړه، په داسې حال کې چې په عادي حالت کې دا شمیر 2,000,000 و. د هغو لویو غونډو او مناسبتونو شمیر چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا له کبله فسخ شول خورا زیات دی او د ژوند بیلابیلې برخې رانغاړي. په قزاقستان کې په 2مه نړیواله جګړه کې پر ناتسي جرمني د نړیوال ائتلاف د بریا مراسم فسخه او په روسیا کې په 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره وځنډېدل. د اسپانیا په شمال کې په غویانو پسې د ځغاستې دودیزې لوبې او د جرمني د اکتوبر فستیوال هم وځنډېدل. د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام فسخه شو او په نتیجه کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باید یو کال انتظار وباسي چې بیا په نړیوال ډګر کې خپله وړتیا وښیي او ویست انډیز به شیبې شماري چې د استرالیا پر وړاندې د خپلې اتلولۍ دفاع وکړي. د افغانانو، ایرانیانو او د سیمې د نورو خلکو د لرغوني جشن نوروز مراسم هم د قرنطین د محدودیتونو له کبله هسې چې دود و پر ځای نشول. د نړۍ د سندرو د سیالۍ مشهور جشن یوروویژن او په ډیرو هیوادونو کې د ډله ایزو منډو یا ماراتون لوبې او د ګلف او ټینس تورنمنټونه د همدې محدودیتونو له کبله پاتې شول. خو لکه څرنګه چې تیر کال د نوی کال په شپو ورځو کې د کورونا د وبا د سرایت ویره خورا وه، سکل د کورونا وایرس پر ضد د واکسین جوړېدو او په ځینو ځایونو کې د دې واکسین د تطبیق پیل د نړۍ خلک هیلمن کړي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړه خوشاله وسی او د دې په همدې هله تاسو یو بل خبرونه دلته درته پیلوم. دوستانو، د تل په څیر تاسو پیغامونه مشترکه لیدي، ډیر مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مرا سره شریک کړی دي. موږ هم په همدې خبرونه کې خبرو چې تر اړوند مسولینو پورې ورسیږي. د نورو ستونزو او مشکلاتو ترڅنګ زموږ ډیر شمیر هیوادوال تقریبا تقریبا هر اونی مشته د اسد رادیو د وژل سوی خبریال محمد الیاس دایی په اړه پیغامونه راستي د خواخوږی پیغامونه دی او هم ګلمن دی چې ولې لا هم تر اوسه پرې د هغه د قتل په اړه او څه پرمختګ نشته په تیرونو په تحقیقاتو کې. د دوه دوستانو څخه ډیره مننه کوم چې خواخوږی کړی دا او د الیاس دایی د هڅو د درناوي په پاره مشته د پیغامونه راستي ولې دی. نو موږ هم په همدې خاطر د خبرونه په همدې پیغامونو باندې پیلو چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي او په دې اړه په خپل د الیاس دایی د کورنۍ دی وغړي څخه هم واورو چې هغه هم ورته نظر لري او لا هم ګلمن دي چې ولې حکومت په دې اړه تر اوسه پرې څه نه دي کړي څه خاص پرمختګ نه لري. ډیر منظم دوه مقاله به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام راوخلو او ورپسې به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو.
بلی السلام علیکم. سلامونه د ساجر رادیو کا کوم کو وردون توایمه میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نصاصر د پیغام پیریدمه. هلمند کې چې دای صاحب د یو میاش پرکیزی چې کټمن یې نه دی وسیږي مو ته دولت باندې دې انکار کړو ځکه چې دولت یو داسې قضیه په اړه ډیر پاتره غړي دي ځکه چې هلیا ځای هغه نه پاره چیز موز جاگه پوسته که وی تر نریوالو پری رسوی نو در دی کاتلین باید چی جر تر جر پیدا سی او طول هوادو تا وشو دل سی چی دا سوکو او سنگ نپارو چی لیازایی شهادت ورسوی نو موز دیر خواشنه یو چی دا چی دولت پا هر کزه که دا سی ناکام را غلی دا چی پر را غلی دی زکا چی نو دولت یه موز تا دل سی کزان نپا گوتا که چی اغا مستقی او دایی صاحبانی داغ برید تر سره کرده وی دیسی نا پر آجی موسی نرا پا گوتا که چه آغا یعنی نور بردون پلاس که گیر کرده وی وی داغ دایی صاحبانی داغ دی موسی بایبا چه کانات را که من طول و شدون کتیزی کانات وار که زکا چه موسی من جاگه چپ که او داشت کسان جه نو موسی با تردیر ها دا سوری داغ رانون تا دوام رکو چه دایی صاحب کاتلین موست جد پرجره دولت لا پغوت کی و سلام په احترام.
بعده السلام علیکم. زه سلام جان د هلمند څخه کوم چې د لیار ای کاتلین دی جد پرجره ګرشي
لهندان ولایت نه ازادي رادیو محترم اداري او خبري تضمین او احترام محمد دلجاز صاحب پارنګ اعلی توکشه را پورنه درکړي او زده ده منوالو لپاره ده انتظاناتو پا برا زده زغ جونده باید وساطل چه منزنه نیکمال به این منزله هست.
زم علیکو زده زغ خانزم مکندار ولیت خبرو کوم تازادی را بیا خبریال بیلیاز دایی فیلمون چیتی زده اخمت سمی ده گفتنه ده بیلیاز دایی کتلان و نیسی ده خانم منگول که وستاری سخت سزا و اکیز مدام فیغان دی دای پامان.
السلام علیکم. اسد الله او پاکن د هر ولایت غړي ولسوالي څخه ازادي راډیو کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو. ستاسو مو په خیر پس له سلامه څخه مې لا پیغام دا دی چې باید د لشکرګاه مدني پالان د لشکرګاه خبريالان نزد خبريالان باید چې راځي مظاهره وکړي باید د حکومت فشار راولي چې دغه تعین ونیول شي دغه سخت سزا ورکول شي دغه غریب کورنۍ ته تجیا ورکول شي باید اسونه چې دغه ورکوله شریعت تخور کوي هغه نه باید سزا ورکول شي قاتل ته باید افت سزا چیرته په تاکل او باید هغه سزا باندې ورسیږي. نور مخنن السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت مرکز له سرجا ولایت سره په اړیکه کې امرور د ما اواز د ریا سایدی په اټله دی چې ریا سایدی دا چې غریب کاږي دا چې په دې خبريانو چې دفتر ته به په بسکنټ لوي ورسلی کله نو دا د ریا سایدی د کورنۍ سره والد صاحب او رئیس جمهور لاسي او اقتصادي کومک ورسره وکړي او بل مل د ریا سایدی موږ ټول هلمندیان د نوریا سایدی د کاتلینو نیول غواړو. موږ د نوریا سایدی د هلمند یو ډېر تکړه او د خبریال وو
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مې راستولې دي. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړل، د شغلي دایي د کورنۍ غړي هم ورته ګیله لري. زموږ همکار صالح محمد صالح د الیاس دایي له ورور مدثر دعوت سره مرکه کړې ده او هغه څخه په همدې تړاو پوښتنه کړې دي. دغه مرکه به په ګډه سره واورو.
د شهید د قتل پاره تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یو زره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي چې تر اوسه پورې موږ هیڅ هم په لاس نه دي راوړي، یعنی هیڅ هم نه دي کړي. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویل چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان ته سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پیښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو وو؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په رپورټ سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک یې اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده. که مو شخصي دښمني درلودی موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به مو دولت ته ویلی چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړئ یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی. شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهیره، نور هغه خبریالان چې په هلمند کې شهید سوي دي، تر اوسه پورې د هغوی هغه د قتل لامل معلوم نه دی چې ولې دا شهید سو، ولې ووژئ، ولې قتل کړ، د هغوی ګناه څه وه. دا یې هم یو خبریال و، د خلکو ژغې را اخیستی، د خلکو ستونزې را سپړلې، تر چارواکو یې رسولې، تر هر چا پورې رسولې، که هغه د دولت پورې اړه درلوده او که د دولت مخالفونو پورې اړه درلوده. یعنی هغه یو پل و د خلکو د دولت ترمنځ، د خلکو او د چارواکو ترمنځ. هغه څوک چې ځان د دې هیواد هغه مالکین بولي، د هغوی تر غوږو پورې د دې خلکو ژغ رسوي، د هغوی ستونزې رسولې، د دې هیواد په درد منو. خو تر اوسه پورې په دې نه پوهېږم چې ولې هغه وژل کېدی، ولې هغه قتلوي. په داسې حال کې چې موږ هیڅ ډول شخصي دښمني د چا سره نه لرو، نه په کلي کې، نه په ښار کې، نه د پلار نیکه په وطن کې، په هیڅ ځای کې موږ چا سره ستونزه نه لرو. مګر بیا هم زما ورور شهید کېږي، لامل یې نه معلومېږي.
والی او نور چارواکي هم څو ورځې مخکې کور ته د خواخوږۍ لپاره درغلي وو. د هغوی ژمنې په دې برخه کې څه وې؟
د والی صاحب تر څنګ ځینې نور دولتي چارواکي راغله او کور ته غمشریکي وکړله، زموږ سره ځان په دې درد او په دې غم ګډ وباله. دوی دا ژمن را سره وکړي چې موږ به تاسو یوازې نه پرېږدو، په هر حالت کې به ستاسو سره ځای یو. او بل دا چې دوی پر دې تاکید وکړي چې د دایي صاحب قاتلین به پیدا کوو، هغه عاملین به نیسو، سزا به ورکوو. دا دوی زموږ سره څو ځلې دا ژمنه کړې ده، خو موږ لا انتظار چې دا ژمنه به دوی کله پوره کوي. تر ټولو مهمه ژمنه زموږ لپاره همدا ده. نورې ژمنې موږ خپل ژوند، موږ خپل هر څه، موږ خپل روان کورنۍ، هغه خپل کنټرولولی سو، ساتلی سو. خو یو څه چې د دوی وظیفه ده، د دوی دنده ده او د دوی ژمنه ده، موږ لا هم انتظار یو، خو په دې هیله یو چې دا انتظار مو تر ابده پورې انتظار پاتې نه شي.
دوستانو د یادونې وړ دی چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم د وژل شوي الیاس دایی د هڅو د درناوي په پار مراسم نیولی وو. په دې مراسمو کې لوړ پوړي حکومتي چارواکي هم رابلل شوي وو، هغوی ګډون پکښې کړی وو او هم د خبریالانو استازی پکښې وو. په دې غونډه کې د حکومت چارواکو ژمنې کړې دي چې د شغل دایی د کورنۍ له غړو سره به مرسته کوي او همدارسې د یوې شبکې د پیژندلو خبر کړی دی چې ګواکې تور دی پر هغو باندې چې په دې قتل یا په دې وژنه کې لاس لري. د دې راپور جزئیات به زما د همکار خاطر پردیس څخه واورو.
د دایی له وژل کېدو نږدې یوه میاشت تیریږي خو لا هم یې غم د خواخوږو لپاره تازه دی. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د شنبې په ورځ کابل کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژل کېدو په تړاو یادغونډه جوړه کړې وه. په دې یادغونډه کې ګڼو دولتي چارواکو ګډون درلود. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینپال د دایی د وژل کېدو په تړاو د یوې شبکې د پیژندنې خبره وکړه. مینپال وایي وژونکي به ډېر ژر معلوم شي. ښاغلی مینپال دا خبره داسې مهال کوي چې مخکې تر دې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبره کړې وه. د رسنیو یو شمېر ملاتړو بنسټونو بیا د ارواښاد دایی د وژل کېدو په قضیه کې امنیتي بنسټونه گرم و بلل. د افغانستان د ژورنالیستان فدراسیون استازی عزیز احمد تسل په حکومت انتقاد وکړ چې د دایی د وژل کېدو په تړاو غلی دی.
موږ هغه کس نه غواړو چې هغه په نورو ماینونو چسپکي ماینونو کې داخل وي. تر وایي چې والا یا سم همدې وژل پل تاسو ته والا یا پل له ځان نه واړو یا غل په لاس را کړي. که رښتیا هم دا قدم دا پل طالب ته ولاړ وي، طالب هغه دې ادرس لري، هغه اوس قطر کې ناست دی، هغه هر څوک ورته لاسرسی لري.
د ښاغلي تسل په خبره که حکومت د الیاس دایی وژونکي ولس ته په ګوته نه کړي، د رسنیو د ملاتړ بنسټونه به په دې برخه کې لاس په کار شي. د الیاس دایی وژل کېدو پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه له ځان سره درلودل. نوموړی تیره میاشت د نومبر په 12 نیټه د هلمند په لښکرګاه ښار کې د نوموړي په موټر پورې د ځای پر ځای شوي مقناطیسي ماین په 14 کې ووژل شو او ورور یې په دغه پیښه کې ټپي شو. لا تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، اوس به ستاسو نور هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو د تیرې اونۍ په ترڅ کې موږ ته راستولي وو.
د هم قیس اتلې مداهل من ولایت د کجکی ولسوالۍ نه دلته د کجکی په ولسوالۍ کې څه مده مخکې د زمینداور د ولې کیسې روانې وې. والي او د ولسمشر اشرف غني له لورې واجه د خلکو سره وسودې، خو اوس بیا ولې کار ولاړ دی او البته نه دی ترسره شوی. نو زه د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه لرم چې زموږ د زمینداور والا وکاږي، ځکه چې بزګران ډېره سخته اړتیا ورته لري. مننه د خدای په امان.
لغمان جلنګر ولسوالۍ نه زه جل وم که نه مطلب انځر ګلم تا دفتر پسې ورڅو کله موږ ماهیروسبستدا مشغول پیدا کړي. کله راته ویل زره راوړه، کله ویل راته پیر زره راکړه. دا سره کوم کار دوه سره کوم لاګانې شروع دي ولا که موږ د فیجیګر خونې خلکو ته خلکو ته آزاد کړي ورو جګر خونې راوړه. تا سره کوم خل دی چور چا کوم د ټوله دی
بله عزتلو عزت یم د وردګ ولایت کې جنسي ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلامونو څخه دغه د مرزدي معیدین سره هېڅوک هم کومک نه کوي، نه حکومت، نه نورې خیریه مؤسسې. ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو دا غږ کوم چې نور غیر ضروري مسایل په کم کړي او دغه د مرزدي معیدینو لپاره د هم یو څه تقاعد په پام کې ونیسي. ترتی دیوی مشکلات هم لمان دلار شی دکا بروزادی ایدین هم پگاش مر مشکلات که را دیر دی و سلام
سلام علیکم زمان شوان اگل احمد و نامه خبری کاما لاغیرات و لکندار و کابل کلاری بانجه داگر مکور علاقه دا جنده دا او دا کربا دیسا پوستی دا مرمور دیر پازا بی مرخ دا مدقات مطر مطر وانی ما اگر سرکی دا انسانیت نکرنی دا کلات کم دا غرکم دی نورک و نامه یا پوستا دا دار مطر زدوزر آوانی زر آوانی غواری دا مکور کم دا دوزر آوانی غواری اجنډه کوم د اوس بدرې درا وړي وني وړي نن ما دا ورور چر واه دا غیره دا یو وني وخري مژوانه ډیر وی عزت کوي سم دین ورته کوي یا ته ورته وای سلام علیکم
السلام علیکم بکار وره ته اجر ور سواله نه ځخو نیم خبر کومه دا د رضا خیر د منګل د درې پر ورځ د مخابرات او شرکت نمنګ خواهش ته چې دې پر د دزګاره کوي چې اویا دې بل د دزګاته پام لرنه وکړي و سلام و دې احترام د ازادۍ راډیو نه جهان منن
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو خپل پیغامونه پریښو د خپل سیمو ستونزې مو را سره شریک کړي وي کور مو ودان د دې موږ هم درته خبره کړه او هیله لرو چې اړوند مسولینو هم اوریدلی او د حواری په برخه کې هڅه او همکاري وکړي تاسو د نورو پیغامونو په هیله هم يم مننه درنه کوم مخکله مخکنه او هم خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو او تنظیمولو کې را سره مرسته او همکاري کوي تاسو هم کور ودان او تر بل خبرونه چې بیا هم تاسو پیغامونه درته خبرو تاسو پر خدای سپارم الله مملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده